ډیره زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د امریکا د پوسلوی درسي سوای د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلي، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلی ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیری د یو ترافیکي حادثې له امله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسا خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکي پیښې له امله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي ویل چې عیسا خان د تاسف وړ یوې ترافیکي حادثې له امله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په حق له تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوست ویان آسیم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره وو او هغه مهال څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوست ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړ رتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وشل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې 14 په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیز اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اتحاد خبری اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د مشر یوکیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځانوژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژونکو بریدکونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د هاریزی په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزي ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 16.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د امریکا د پوسټ لوی درسیس د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د وینو استراتیژي خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفات په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
د 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه زموږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوسټ لوی درستیس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسي دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي مو ویل چې د دغه هیواد نوی ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بنظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارتین ډیمسي مو ویل ورسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خبره شوه په نړۍ کې بنظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتی دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې حقله خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دا سلطان محمد سرور په راپور کې مواردل چې د امریکا د پوست لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ دی نوې ستراتیژي خبره کوي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول ووري. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زورواکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې ورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله مند دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوه ګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برس زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لارم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویلې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د کنه
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم لیست باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مورته پر کړل خو بدبختانه چې واسطه مون درلوده، نو هغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه استدیم د نمرات مجموعه ازموینه کې کامیاب شو او ما ټول شرایط مو ته پرکړی وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې، هماغه کسانو واسطه درلود، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډیر افغان محصلین د بورسونو له طریقه د لیسانس، ماسټري او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کېږي چې دا شمېر بورسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدېږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه استعداد هم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کېږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډیر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه زایی کیگی ورنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغا یوات پا اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس کړی
چې آزادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ خپل ازادي رادیو او ری اجمل اند نړۍ مدوبات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په ورسته نخته ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبه په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپل کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ شو بلاړول چې د رسپانې په وینا دی پیخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ داړي کو د خکېدو لپاره د سو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. ولدي سره دا هلی چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي زیاتی شوې دي. ورسپانه د دوړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستین خطه ورسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستانی لوري نوې سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستانی لوري د نوې تاسیسات د دوړو خواو ترمنځ د شوې تړون څخه په سرغړاوي کې جوړیدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورن د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره وسرو خانه شوي چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمه دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډیر اغیز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي خاید ملګرو ملتونو سازمان او ولسمشر اشرف غنی له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. د لیکنې په دوام ویل شوي له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوز د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بلاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه کړي. خو خبرونه زیاتوي له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثبات لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیسته. د بلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایالوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دي. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت د پنټاګون په تازه خبر شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په ډیر نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیری د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 950 چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده، ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوی دي. وموغختل په دیړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل ترڅو چې د افغانستان د حکومت مشران لا خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نور هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورنۍ سیاسي اختلافات هم د افغانستان دشمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیک بدلون رانسی، پوځي مسایل به یوازې د وشعار په بڼه پاتې سي. موږ به د ویلوی فاجعه شاهدان ووسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبری کولای سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیریو کال تلفات هم خودل شوی. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل شوی کڼړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې تورونه دانګي. نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې لا زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبری باید په نړیوالو فشار راوړي چې افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي ترڅو روانه جګړه ښه پر مخ پوزي او تلفات هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وای افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره لا مشال رادیو سره د ځنګړې مرکه پترس کې وکړه. دا ویل ورته کاری چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله خی د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړي د مرکې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځایوي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ته. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د قندوز پر یو روغتون چاپه وهلی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه بریدې ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بیپلو ډاکټرانو مؤسسه ورسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکو په افغانستان کې ووجل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه. په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بیپلو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې دی پام کړې د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان او اروپا اتحادیه د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان له خوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زا خلوال او د اروپا اتحادیه له خوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منل د چي د افغان پولیسو لپاره د نړیوال مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د اوریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیه وای ایران او لویدیس اټومي توافق ته سره نږدې شوې دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژن کو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وشل شوی دی. او یو نوی رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. دا خبرونه پاتې برخه یو کله زرغکونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې قربې یوسف خان زدران ده.
یو کله زرغکونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیه د روخانه کول لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوی. اوس راځي چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
ژوند په مژاتا ورکا کا په برېتو کې خان دی خو د زړه افغان دی نشي پټولای.
خدای دادا د ته ماته ولي کاکا وای
مشا په دې خبره دې په نسوم صبر کاکا
کاکا کاکا کاکا فقط چې خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم نوم یې عبد الصابر دی.
کاکا نور به درته عبد الصابر وایم مطلب چې ته خپنسه
عبد الصابر نه عبد الصابر
راغلی ولی جانا
هو زه خو راغلم خو تا یې اوس نوم زده کړ زما دا اوسې نوم عبدل صابر دی خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی ژوندې بدمشه
یار ډېر ټوکې خدای دادا. ښه څنګه شو صابره غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي لکه چې تام نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه ژوندې بدمشه تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسی که ډیر خبرې وکړې کار دم ډیر وکړ
په ښه کولو انسان ښه معلومیږي. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
عبدالصابره کار تم یوازې ولاړ وي زوی دې هم دا ډیر وخت کېږي چې په کلي کې نه ښکاري وایي چېرته کار پسې وتی.
او غم مې کوه مولوی صاحب هغه به ښه په مزه مزه کار کوي ځکه چې واده ته تیاری نیسي.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرف کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوی صاحب موږ خو ولور غرق کړي یو د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګوره موږ هر وخت یوازې د جدي کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لوڼو ولور اخلي.
نو مولوی صاحب حضرت بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړي چې کله د انجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به ایښودل ورسره منی؟
دا خبره دې خو بیخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري، او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دی اوس کشه چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو او مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پې واخیسته، چې خدای مکړه تاوان در باندې نشي.
بیبي ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناستی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو، وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه، راغلی څنګه؟ داسې سس را روانې، روزي په عذاب کړی که څنګه؟
ابې، روژه د خدای امر دی، پر ازای منو دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورې نری، دا مرتبانونه دې څنګه راخیستی؟
مینځلو ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، مینځل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه مني. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
ورینداری، اچار خو جوړوې، مستې به دې هم توم نه کړې وي؟
هو، دوه ساتله مې توم نه کړې، لږه چکم شته.
ورینداری، اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګروي منی که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې، ته هغه مرتبه لږ رادې خواکه.
واخله لورې. ګل محمده زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټولې پیژني، نو خط څه معنا لري؟
ادې، دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جار شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچار او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
ورینداری، نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل محمد لالا، آسانه خبره ده، یو ځل چې د زلختې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولیږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو ښه یې کور کې، خو یو بل کس لري. ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې په وچ میدان پاتې شو.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي، کېدای شي چې د بد موده مو راکمه شي.
له دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټ کو عامر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې په تنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجال نه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تېر.
زه دا ټول ستا د لاسه و. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي. تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نو، ځان پر رسوایی بوځم او فرضي را بډوهلي اوس پولیسو ته ځان رسوا کوئ؟
ټوله ولسوالي خبره ده، یو له دې نه به یې څه پټول. خو تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه.
بس ډېره حوصله مې درته وکړه، دا د بندیانو د انتقال موټر دی، ستاسې مېلمستون نه دی. کیسو د ډېر وخت لرئ، هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ.
ګل محمد او ملنګ دا دی، ستاسو دواړو ترمنځ د دکان سند ولیکل شو.
جمیله ته هم خیر ویسې، دا خو تا دې ته وویل چې د ګروی یا به وفا خط
ولیکئ.
وایي هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي. ګل محمده، په دې شر کې د خیر و که نه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي؟
هو، مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای بیا هیڅ ستونزه نه وه. ښه خیر، تاسو په دې سند امضا وکئ.
جمیله، زه د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم، هغه امضا نه لري.
خیر چې امضا نه لري، ګوته خو به ولګوي، هغه مهمه ده. او که څوک امضا هم ولري، په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي.
خراکه، همدلته د لیک اخیر کې ګوته ولګوم.
هو، همدا ځای ده، خو راسته لاس نه دی، چپ لاس ګوته
ولګوم.
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم. ملک صاحب، ته یې مور که چې بیا زو له خیره.
دا دی سند مور شو.
جمیله، سند واخله.
زه وکړم خان، لاړو د خدای په امان.
مونږ هم در پسې درځو.
راکه جمیله، داسې ګوته به ورته ولګو چې ملنګ ځان هم ونه شي خوځول.
خدای مو معامله نیک او مبارکه که. ګل محمده، کله چې د بازار خوا ته لاړې، د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکه. بس مونږ هم درنه لاړو، د خدای په امان.
زم زم، زه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما زړه نه راسي.
راځه راځه چې ځو.
څنګه خاندی؟ ډېر خوشحاله یې، هېڅ مو پام نه و زما تر څنګ راورسېدم، لا مو ونه لیدم.
ستړی مه شي نسیم جانه.
خیر یوسې،
څنګه دې خواته راغلې نسیمه؟
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه، نور به دې خورا نه شي؟
نه نه نسیمه، هسې کومه خبره نه ده.
خیر، هر عمل عکس العمل لري. ګل محمده، لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه.
خو راځه، که کار نه لري دا د دوکان حسابي به را سره وکړي، ته یې لیکه.
سمه ده
نسیمه، موږ نه مه خفه کېږه، زموږ څه ګناه وه؟
خیر، څاکن خپله په څا کې وي. هغه دی دلاور هم زنداني شو. ښه، څه ولیکم؟
لس ګوته له شامپو. او نسیمه، دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي.
هغه زوی چیرته دی؟ نه ښکاري.
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی.
نو چیرته به وي؟
نه پوهیږو، هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و، نور یې درک نشته.
ښه ښه اسلامیه، هر چیرې چې اوس یې پیدا کوم دی، رانه خلاصیږي خونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندی بحث اورئ چې تر 9 بجو دوام کوي. مخکې له دې چې د بحث موضوع او میلمه معرفي کړم، یادونه کوم چې زموږ دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین په 2:45 دکو په همدې څپو اوریدلی شئ، او بیا مو خپل نظرونه د هغه سوال په اړه چې د ډرامې په پای کې مطرح کیږي موږ ته رالیږلی شئ. د دې اونۍ سوال دا و چې که د نجلۍ کورنۍ په لوړ ولور ملامتیږي، آیا د زوم کورنۍ هم د ډیرو پیسو ورکولو له امله ملامته نه ده؟ له تاسې اوریدونکو مننه چې په دې اړه مو ګڼ نظرونه موږ ته رالیږلي دي. خو اوس په همدې موضوع له میلمه سره خبرې کوو. میلمه مو له شملو وطن پکتیا څخه لایق شهزادران دی، چیرته چې د ولور کمولو لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هڅې او قومي تړونونه شوي. ښاغلی لایق شه، ستړی مه شي، په خیر راغلی زموږ خپرونې ته.
مننه یوسف جانه، تاسو ته سلامونه او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني. اوریدونکو، تاسې هم کولی شئ په بحث کې راسره په دې شمیرو ګډون وکړئ: 0909 2 سوه څلوېښت، بله شمېره مو ده صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې راسره رامین کاکړ مرسته کوي. لایک شاه زدران، په دې اړه لومړی ستاسې نظر، په داسې حال کې چې د لوړ ولور څخه زموږ ټولنه ډېر زیات شکایتونه لري، آیا دلته یوازې د ناوې کور باید ملامت شي که نه مقابل جانب هم په دې همدې زیاتوالي کې څه رول لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ ته وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیز ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې ده، په خاص توګه پکتیا یا په د پکتیا میشته ولایتو کې نه ده، بلکې په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته. که موږ ته د شمال خواته ولاړ شو وګورو، د حقوق بشر راپورونه وګورو، په شمال کې ډېرې زیاتې ستونزې دلته وجود لري. نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي، هغه ملامته دي که د ښځې اړخ وي که د دواړه، هغه یو ټولنیز ستونزه دلته رامنځته شوې، یو رسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې موږ تاسو ولور اخلو.
مهرباني داسې دی چې د هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي، یعنی څنګه دا موضوع کنټرول کېدای شي، څنګه مخنیوی کېدای شي، هلک کورنۍ باید څه وکړي؟ په داسې حال کې چې د جنۍ کورنۍ خو همیش غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي، اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي، دا موضوع څنګه باید ونیسي؟
که موږ تاسو وګورو تاریخ ته، ولور ډېر پخوانی تاریخ ته، او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د دې ولور دودو دستور روان دي. نو دا دودو دستور په دومره کم وختونو کې موږ تاسو د منځه نه شو وړلی. که سوچ فکر وکړو، دلته د لوی پکتیا په بعض ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا دودو دستور روان دي. نو زه به داسې ووایم چې که چېرته یو هلک هلته کوژدن کوي، یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د هغه کورنۍ روپۍ ورکوي، نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي، د ده کور جینکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي. نو دغه یو تاریخي بڼه لري، او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغسې را روانه، دوامداره توګه باندې را روانه ده. نو په دا سبب باندې ما وویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
ملامت دا چې باید څه هڅې وشي، یعنی قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي، په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره. اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي. نوم دې چی دی؟ مهرباني. په خیر راغلی مهرباني، زمونږ موضوعات من اوري، کوم سوال که لري او که پوښتنه لري مهرباني.
مانه زدران تاسو ته، تاسو د رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مېلمه ته
مهرباني.
زما هسې یو نظر وړاندې کوم، هغه دا د اسلام له نظره هم د جګ مهر اخیستل هېڅ کوم جواز نه لري. پخپله عمر رضی الله عنه یو ورځې خطبه کوله، او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو نکاحونو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ. د دې وجې نه بل یو حدیث کښې هم دی چې نبی علیه السلام فرمایي بهتري نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه، خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بې وزله دي، دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره متعلق چلن وکړي. نور څه ویل نه لرم. پلی الله
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو، او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دیني عالمانو سره هم بحث ولرو د دیني جنبې له مخې. یو بل اوریدونکي هم لرو، هغې سره خبرې کوو مهرباني. بلې بلې، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني.
دا پښتون ورځ ته یو دولت او لږ نه
مهرباني.
دا پښتون دې مېلمه څه خبر؟
او کولای شي مهرباني ستاسو غږ اوري.
زما پښتون دا ضروري چې دا نه کې به څو ورونه څه دي
په کوم ځای نو کې
پنځل اصل پنځل اصل په شپاره اصل په باندې نو ملایانه دغه کینه دولت چې تاثیر باندې کې.
او په همدې اړه خبرې ورسره کوو. ولور جګ دی، دا شکایت خو په هر سیمو نه موږ لرو، د اوریدونکو هم اړیکه نیولې وه. یعنی څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي، بالاخره کم شي، بالاخره په هیچا باندې فشار رانه شي؟
که موږ تاسو وګورو، مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضو ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارې په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته. په د اوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی، نو هغه روپۍ چې یا پنځه لکه یا دوه لکه یا درې لکه کلدارو به خلک یې اخیستلې ولور په توګه باندې، اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي. زه به یو مثال درکړم، د زرمت په ولسوالۍ کې، د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو د ولور په مخ باندې یو خند و گرد و وی ویچی دا ولور مونگ دلتا پا خپلا ساحه که نگورو پا خاص توگا مونگ تاسو دی ولور پا بحش که مدنی طولونو خاص رول دا کرده دی دلوی پاکتیا پا ولایاتو که پا ولسوالویو که او دی دخشی دی محنیوی کوشش کرده دی چی باید داغا یو طولانی دستون دا چی دی ولور پا نام بانده دغت دی بای پای تکی کیگ دی
نو دا چنگ پای تکی خود بلاخره چه باید وشی قومی ترون نیجاد چی چه باید وشی
زما پاند باندې که مونږ تاسو په دغه سلسله کې د قومي مشران او دینی عالمان چې کوم دی مهم رول ادا کولی شي یغې ذهنیتونه دغه شي ته آماده کړو اوس زه یو دېرش کلن یا اتریش کلن ځوان یم زه مخالف یم د ولور ځکه چې روشنفکری کې مونږ تاسو ژوند کوو دنیا هم لیدلې ده په دنیا کې تحصیلات هم کړي دي یو ویشتم کرن کې مونږ تاسو ژوند کوو نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول پکار دي د دوی سره ناستې کول پکار دي او په خاصه توګه دولت ته حکومت ته زه دغه مهمه بولم چې دولت په دا کې مهم رول ادا کړي د مختلفې موسسې دلته په افغانستان کې دننه کار کوي نو هغه موسسې سرمایه ګذاري کوي فقط جلیزون په مخ باندې یا په بعض رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوقي بشر برخه کې دا وکړ په حقیقت کې اوس په لرو ساحو کې د لوی پکتیا په ډیرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی باید په عملی توګه باندې په هغه کلیو بانډو په ولسوالیو کې د دغه لپاره کار وشي پروګرامونه ورکړی شي د ولسوالیو په سطحه د کلیو په سطحه باندې که په منظم ډول باندې موږ تاسو چرته کار وکړو نو دغه پدیده چې کومه ده د نوړه پدیده چې د ډیرو کورنیو کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجادوي دغه ته به موږ تاسو د پای ټکی
بل اوریدونکي د هلمند له ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې احمد نومیږي دغه راګم په خبرونه کې شامل او مهرباني نظر مو وایي اړیکم زموږ سره وصل ده
زدران صاحب له کومه چې عدالت کورنۍ په بل معنا ماتو ولې په دغه چې د انجلۍ کورنۍ دراني ورکړي او باردا خلک خو ځین لکی
پونه شو په پښتنه مو
نظر مدار نظران صاحب چې دغه انجلۍ کورنۍ دراني ورکړي او عدالت کورنۍ وس نظر شي نو دا باردا خو ځین لکی
او هم دې خبرې کوو چې هلک بل اخره دا زمينه داسې برابر شي چې د انجنۍ کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او هلک وکولې شي چې واده وکړي او بل اړیکوم اخلو مهرباني تاسو هم زموږ سره وصلې لکم زینه
بلې سلام علیکم غمر خان پوپل يم د کندهار
نه پوپل څه بخیر راغله مهرباني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم مېلمت موضوع باندې مثال خلاصو چې د ولور په دې کې اول خو تقریبا ټول افغانستان دا عمده ستونزه ده چې تقریبا د کندهار کې هم دا ستونزه شته په ټول افغانستان کې شته په کندهار کې په لس لکه په اته لکه سالدارې باندې ولور اخیستل کېږي
او په بل څه په دې کې ملامت څوک دی یو پوښتنه ځکه
باید اول دولت خپل همکاري وکړي اول دولت هم دا وظیفه اقتصاد ډېر کمزوری دی د خلکو دغه اووه اته لس لکه روپۍ چې بیا دا پیدا کړي دا ځوانان دوی ځي نورو دولتو ته ماجرتوب کوي اته هلته مړه کېږي څوک مړه کېږي ایران ته بل ملک ته بل ملک ته
په دې ستونزو خبرې کوو له میلمه سره هم ستاسو نظر هم خپور کړو اما پوښتنه له تاسو کوم څوک ډېر ملامت دی د نجنۍ کورنۍ که نه هلک کورنۍ هم څه رول لري
اوس د انجلۍ کورنۍ چې ده د انجلۍ کورنۍ ډېر هغه په دې باندې چې د هلک خو نو مجبوره دی چې هلک ته به کوزده کول په کار دی نو هغه مجبوره په خاطر باندې انجلۍ کورنۍ انا لس لکه ولور غواړم یا اته لکه ولور غواړم که نه دا کوزده نه کېږي نو هغه د مجبوریت پر اساس باندې د هلک کورنۍ مجبوره یي چې دا کوزده
نو ته د هل
قدم چې دا یو غوښتنه بل هم لرم د محترم علما کرامو څخه چې دا عمده ډېر غټه همکاري کولی شي په دې کې علما که چې دې مثال یې ونه کړي دا دوستي کېدلی نه شي دا دغه کېدلی نه شي دا دوستي او دغه د علما کرامو په دې کې ډېره غټه ونډه ده چې اسلامي احکام بیان کړي او هغه
د مبارک
علیه السلام
پوپل
یا چې دا سخت ګناه لري او ډیره حرام دي نو وخت نه نیسم خدای ممال ته سلام
علیکم خیر سي د قندهار ولایت څخه مړکې نیولې و پوپل سپ ډیره زیاته مهرباني بل اوردونکو په طرف زو مهرباني تاسو اړ کم زمنګ سره وصل دي امره ته وای د کوم زینه داړي کني ولي نوم مچې ده وعلیکم السلام بخیر راغله مهرباني اړیکه دلک خراب ته لګ موقع دیخه کاو مهرباني او مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته مخکې لدې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي د اردونکو نور په طرف زو چې مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پریخي دغه پیغامونه هم اورو تر څو په خبرونه کې دغه نظر نام شامل شي
د نجونو پر سر باندې چې دا ډېر ولور اخدام نه دی ښه ولې دا خو حیوانان دي چې دوی خطرې نو د حیوانانو په توګه دي نه استعمالي او دا خلک دي چې دا دي معنا د روپۍ نو ورکې معنا دا چې نه کې چې په شلکو په 3 لک دی و د لیکي خپل اولاد خپل وزوی ته معنا هغه بارانه بشاره څه مې ښکواله او یت په ستوګه مې ښه دا کوله هغه نو بار نور هوا دوته مسافر شي زه مخکې د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوم دا د سوچ دي خو دا ودور ورور اخري هغه خو کتاب کې نه روا ده بلکې د موږ په وړاندې دی به دې ورور نن سبا سوچ ته خو دا ودور نه ور کوي ولی وایي چې د موږ خلک په غوډه کوي
زم نسیم شادي هغه شکردل ول وساله ته مې تمه اتنی ولای هر وخت یې ځان افاره د خپل منځ جوړس څه ضرورت دی چې پغه د ارسل لاس لکه شل لکه افغاني یا پنځه لکه افغاني کې نه هغه باید هر قانون سره شرعي قانون سره باید وعدد ور وکړ ول ور باید ونه ستل شي از کوم چې ول ور کوي هغه باید انجلی شي کام ډېر کمال ور کور کوي ورده کا
او ډیر زیاته مهرباني اوردونکو په راتلونکو کوم تاسو کولای شئ د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2:15 کې زمونږ د ډرامه ووري او بیا پاړه مونږ خپل نظرونه شریک کړي چې بیا مونږ د جمعې په ورځ په خبرونه کې شریکو یو اوردونکو ویلو لکه چې کچيري زین کورنۍ اماده هم بي چې لور په کم ولور باندې ور کړی اما به خلکو ته پیغور ور کوي دا ستونزه څومره جديده یعنی دا هم شته پټول نه کی
بالکل سوجانه کوم ته سو ګورو دا ستونزه دلته شته ما درته چې د یو فرهنګ رزیدلې د افغانستان کې د دیوالور موږ ته سو ډیر صحو پټول افغانستان کې ګورو چې کچرتا یو سو کو خور دور کم ولور باندې ور کی دا بالکل یو په هور دی دوی د پرګرځي خداغه په اصل کې خبره دغه چې موږ ته سو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم او ریواج را روان دي یو فرهنګ رزیدلې لیدې د دغه په سبب باندې اوس ما مخکې مثال درکچ بز صحو کې د حکومت تړونو نه شوې دي د حکومت مشران د دنیا لمان رجب شوې دي زورانو خسولې دي چې دغه دیوالور هغه ته د پېټکې کېږي نو دغه ستونزې شته خو پرور باندې دغه مشکل حل کیږي ځکه چې کار پخته دی په باندې
او یو بل اردن کې پوپل لکندار څخه چولې چې په ملي سطح باندې کا پرلمان په دې برخه کار وکړي په دې برخه کې څومره کار شوی مختلف نه هدون څه کړي تر اوسه
زما په خیال باندې پرلمان په یو وخت کې په دغه ولور په حق باندې د وادونو په حق باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن نه وتلی دغه خبره مطرح شوی هوزو په پرلمان باندې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه ده مشکله جوړیږي د کورونې ترمنځ دښمنۍ جوړیږي د ځوانانو ژوند دغه سره تبکیږي نو د خشته د پای ټکه کې خودلی شي جدي اقدامات
وکړي او دن کې چې ډېر منتظر پات شل قندار ولایت څخه خبرونه کې شامل او مهرباني لاند نظر مرته وي چې خبرونه وخت بخي کم دی بله
هلو سلام علیکم
وعلیکم سلام دا چې منتظر پات شوي بخنه غواړم مهرباني لاند مو نظر شریک کړئ
د
صاحب تاسو سلامونه تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای ښه ده چې رښتیا هم دا ډېر دا ولورتیا خلاص لکه دوه دا په ډېر په بدو سره بدل شوي دي. د دې زموږ په مجکا کې په دغه روژه کې پلار لور وبخښله په بخښه یې ورکړلې بولي ګس کې دولس لکه چې دولس لکه به راکوي ما ته ځکه چې خلک یې ګډه په دولس دولس لکه پرې کې اوس نو بیا را ولاړ شو هغه سړی په چاره ووالي مټ په دغه روژه کې دا زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم نو بیا ما هغه سا اخلي دولس لکه روپۍ دجینې غوښتلې خبره په بدو سره بدله شوله دا چې هغه دورې بار شوله کله بلې خوا ته لاړله سړی خپل په مخ باندې مړ شو ښځه په کور کې پاتې شوله.
دا ستونزې جوړوي همداسې دا ډېره زیاته مهرباني. لایک شاکه په وروستیو کې په لنډو کرتو کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دی چې زموږ اورېدونکو هم ځینې ستونزو ته اشاره وکړه؟ لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي؟
لوړ ولور که موږ ته سو ګورو لکه اوس دلته موږ ته سو بعضو صفو کې ګورو دښمنۍ منځ ته راځي د کورنۍ تر منځ. ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي، اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هېوادونو ته ځي. نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پورې وي په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تیر شوی
وي. ډېره زیاته مهرباني. لایک شاپ په دې اړه باندې ګڼ نور مشکلات هم دي چې په راتلونکو خپرونو کې به